ورز مو نیک مرغه اته بجې شوې د دې سات خبرونه ته مو زه امید زهیر مل هر کله کوم لمړی لاند خبرونه د طالبانو د اوسنی رژیم رستال ویان وای د افغانستان د دینی مدرسو پر نصاب کار روان دی انعام الله سمنګانی په ټویټر لیکلی چې د افغانستان د دینی مدرسو اوسنی نصاب تر ډیره د هند او پاکستان مدرسو ته نږدې دی بلور ته پرون د ای ډی ایف په نوم د ترکی دی او بنسټ او د طالبانو د پهنې وزارت ترمنځ تفاهم لیک لاسلیک شو چې لمخې د ترکی بنسټ د افغانستان په 15 ولایتونو کې دینی مدرسې جوړوي د هلمند په مرکز د خرګا کې 14 یو ماشوم وژل او بلې ټپي کړي دي طالبان وایي دا پیښه پرونه وخت وشو او یلته په دریم امنیتي حوزه کې 14 مرمۍ و د شوبل شوی روغتي ماشوم روغتي وضعیت د ډاډ وړ بلل شوی او په روغتون کې بستر دی د افغانستان بانک نن 2 لس میلیون امریکایي ډالر لیلاموي په تیر څه باندې یو کال کې چې طالبانو کابل نیولی دی دا د افغانۍ ثبات لپاره نږدې هر اونۍ بازار ته وړاندې کېدونکي ډالر دي تر اوسه د دې پیسو سرچینه معلومه نه ده او طالبانو هم په رسمي ډول د دې ډالرو په اړه څه نه دي ویلي یو امریکایي ډالر تر پرونه پورې په 8.80 افغانۍ او 40 پوله تبادله کېده په آسټرالیا کې د کرکټ د شلو اورونو په نړیوال جام کې نن د بی ګروپ د لوبډالو 3 لوبې کیږي لومړۍ لوبه د بنگلاديش او زیمبابوې ترمنځ دا او پیل شوې ده تر دمګړی د بنگلاديش لوبډالي په 15.3 اورونو کې 2 دېرش منډې کړي 2 لوبغاړي اوټ شوي دي د دې دواړو لوبډالو یوه لوبه ګټلې او 2-2 امتیاز لري دویمه لوبه د پاکستان او هالند ترمنځ ده چې د دواړو لوبډالو خپلې دواړه لوبې بایلودي او هیڅ امتیاز نه لري درېمه لوبه بیا د هند او سویل افریقا ده دا دواړه لوبډالي د خپل ګروپ لومړی او دویم ځای لري هند خپل دوه وړو بغټلی خصوصیلی افریقا یو لو بغټلی او یوې د باران لامل مساوي شوې ده د خیبر پختونخوا په درې اسماعیل خان کې د نخت پرمحل لګ تر لګ دوه پوځیان وشل شي او 2 تنه ټپیان شوې دي د پاکستانی پولیسو او چارواکي عطا الله انعام پرون ازادي رادیو ته وویل وسلوالو پر هغه امنیتی ځواکونو او پولیسو بریدو کړ چې یوې ډلې سره وانو د ادلې یوې سیلزپل سیمې لیدنه کوله د خغل انعام په وینا برید په یوې غرنۍ سیمه کې شوې او هلته د برید کوونکو د منډلو هڅه روانې دي د حمله مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان ډلې منلې تر دې پیښه ورځ مخکې په جنوبي وزیرستان کې یو پاکستانی عسكر وژل شوی او 3 تنه ټپیان شوي چې د هغې برید مسؤلیت هم تحریک طالبان پاکستان اخیستی و او د اروپایي ټولنې د عدلي چارو د کمشنر په وینا په اوکراین باندې د روسیې د برید لپاره لا تر اوسه د روسیې په میلیاردونو یورو شتمنۍ کنګل شوې دي د در رینډرز پرون په یوه مرکه کې څرګنده کړه چې تر اوسه د نویو کسانو شتمنۍ چې تر 18 میلیارد یورو زیاته ده د اروپایي ټولنې په 2 هیوادونو کې کنګل شوې ده او یوازې 2.2 میلیارد یورو په جرمني کې منجمده ده اروپایي ټولنې په تېرو څو باندې اتو میاشتو کې چې روسیې په اوکراین برید کړی دی په روسیې 8 ځله بندیزونه لګولي دي د دې خبرونو په تفصیل زموږ په ویبپاڼه هم لوستل شي ازادي رادیو .com زموږ آدرس دی په دوه کې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د مذاکرات راپورونه خو طالباني ردوي مګر د مذاکرات پایل ته او حل ته رسیدو ته څومره اړتیا شته
بلکل شته ده ځکه چې امریکایان هغه څوک چې دوی سره په دوحا کې معامله وکړله او هغه پروسه نیمګړې پاتې شوه او ولس واقعا متضرره شو
وقتا د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې د جنسیت بدلو کسانو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی
زه څو وارې د طالبانو هغو دوستانو لخوا چې د جمهوریت په وخت کې مې پېژندل او د هغه شرکت د رئیس لخوا چې کار مې ورته کاوه ګواښل شوی یم
په هرات کې مو د هغې مېرمنې له حاله خبرو چې د شاتو د مچیو د مور په نوم یادیږي او د نارینه وو لباس اغوندي او دا به هم واورئ چې په پاکستان کې د عمران خان لخوا پیل شوی لاریون د اسلام آباد لور ته خوځېدلی دی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه په دویم انیمای کې د زکونکو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي اونې خبرونه درسي ساعت خبريږي چې مرسلین ارسلا چمتو کړی ده یو شمیر ناتایچوی راپورونه ښیي چې امریکا او طالبان راتلونکې میاشت یو ځل بیا سره پراخو مذاکراتو ته کښېني ویل کېږي چې دا مذاکرات به په دوحه کې د امریکا او طالبانو د لوړپوړو چارواکو ترمنځ وشي د جمعې په ورځ د حزب اسلامي ګلمشر ګلبدین حکمتیار هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو له پیل خبر ورکړ خو طالبانو دا مذاکرات رد کړل
د یو شمیر راپورونو له مخې امریکایان غواړي له طالبانو سره پر یو لړ موضوعاتو خبرې وکړي وروسته تر دې چې د جولای په 1 دېرشمه په کابل کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې القاعده مشر ایمن زواهری ووژل شو امریکایي لوري په افغانستان کې د ترهګرو موجودیت ته اندېښنه ښکاره کړه همغه و چې نږدې 3 اونۍ مخکې د قطر په پلازمېنه دوحه کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ خبرې وشوې خو د نویو خبرو په تړاو طالبان وایي چې په لنډ راتلونکي کې په لوړه کچه د خبرو پروګرام نه لري داسې نتایج شوي راپورونه خپره شوي دي چې د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال ملا برادر په مشرۍ پلاوی به د امریکا د ملي امنیت له سلاحکار جیک سلیوان او د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې له مرستیال ډیوډ کوهن سره په دوحه کې وګوري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دا راپورونه بې بنسټه بللی دي، خو په کابل کې د جمعې په ورځ د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار وویل چې خبرې روانې دي.
ایالات متحده امریکا سلسله جدید مذاکرات
دی وی د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره د نوي مذاکراتو سلسله پیل کړې ده. په لوړه کچه د امنیتي او استخباراتي مسؤلینو په سطحه او غواړي چې د دوحې د پخوانیو خبرو په څیر بیا له طالبانو سره دوه اړخیزې خبرې وکړي او نوی تړون وکړي. تر اوسه امریکایي چارواکو د دې مذاکراتو تایید نه دی کړی، خو نږدې درې اونۍ مخکې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د استخباراتو د مشر عبدالحق وسیق او د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې د مرستیال ډیوډ کوهن ترمنځ مذاکرات وشول. د دې خبرو په تړاو امریکایي لوري وویل چې په افغانستان کې د بهرنیو ترهګرو موجودیت ته اندېښنه لري او دا اندېښنې له طالبانو سره شریکې کړې. طالبانو بیا دا خبره وکړه چې د دوحې په غونډه کې په افغانستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو د مخنیوي په تړاو خبرې کړې دي. د دې خبرو نور جزئیات خپاره نه شول.
که څه هم طالبان دا ردوي چې له امریکایانو سره په لنډ وخت کې د خبرو پلان لري، خو داسې ناتایج شوي راپورونه شته چې د ملا برادر په مشرۍ پلاوی به د امریکا د ملي امنیت له سلاحکار جیک سلیوان او د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې له مرستیال ډیوډ کوهن سره په دوحه کې وګوري. احمد شیبر د سیاسي چارو له کتونکو شینکی کډوخیل سره مرکه کړې او لومړی یې دا پوښتنه ترې کړې ده چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ مذاکراتو ته اړتیا شته.
اسما پند باندې بالکل شته ده، ځکه چې امریکایان هغه څوک چې دوی سره په دوحه کې معامله وکړه او هغه پروسه نیمګړې پاتې شوه او ولس واقعا متضرر شو. اسما پند باندې په دغه ټولو مسایلو باندې بحث کول ډېر ضرور دی، نه تنها چې بیا دوی صرف د خپل خوندیتوب په خاطر باندې خبرې وکړي، هغه تعهدات چې په دوحه کې شوي باید هغې د پلي کولو لپاره باید چې امریکایان واقعا طالبان سره خبرې وکړي او دوی باندې فشار راوړي چې باید متحد پاتې شي او ژمنې چې کړې وې باید افغان ولس په وړاندې پلي کړي تر څو پورې د اوسني ناورین څخه افغانستان وژغورل شي.
تاسو د دوحې تړون ته اشاره وکړه. د دوحې تړون په ارتباط امریکایانو هم ویلي دي چې دا نه دی تطبیق شوی او طالبانو هم امریکایان تورن کړي دي چې د دوحې له تړون څخه سرغړونه کړې ده. نو دا تړون که چیرته دوی عملي کوي، آیا دا د دې دواړو لوریو د خبرو پر مهال باندې عملي کېدای شي او کنه؟ په دې کې باید نور جهتونه هم داخل شي.
ټول خبر خو همدا ده چې څنګه چې پخوا د افغانستان حکومت په دې کې نه و شامل شوی، همدارنګه ولس نه ده شامل شوی، صرف هیئت ټاکل او د هیئت وسیدل او په یوه پروسیجر باندې کار کول د افغانستان د خلکو ګډون او یا مشارکت نه و. زما په ان باندې افغان ولس پاتې شوی دی، افغان ولس خپل نظریات نه دي وړاندې کړي، افغانستان ولس غوښتنې هلته اوریدل شوی نه دي او د سیاسي هوکړې لپاره چې دغه جوړجاړي ته څنګه سره ورسیږي او څنګه د ولس پر رضایت په حمایت باندې کار وشي نه ده شوی. نو په همدې خاطر دا مهمه ده، هغه یو طرف چې د افغان ولس ته د هغوی نشتون مسله ده چې په دې باندې باید خبره شي. دوه مرحله همدا ده چې بین الافغاني مذاکراتو دا زمینه برابره شي چې تر څو پورې ولس له طالبان سره کېني. اوس خو طالبان متاسفانه چې دا ټول دروازې د ولس په وړاندې باندې تړلې دي.
یعنی تاسو دا فکر کوئ چې په لومړی قدم کې باید د امریکایانو او طالبانو ترمنځ خبرې وشي او بیا په بله مرحله کې له نورو افغانانو سره طالبان خبرو ته کښینی، همداسې ده؟
زه فکر کوم چې کوم چې طالبانو له امریکایانو غوښتل چې امریکایان له افغانستان څخه ووځي، هغه ټوله وعدې امریکایان ورته پوره کړلې، دوی د اکټاک لپاره پوره زمینه برابره کړې، دوی باندې خوشې کړل. افغان حکومت په مذاکراتو کې دخیل نه کړ، افغان ولس له دې هوکړې نه بیرون پاتې شو. زه فکر کوم چې امریکایانو کافي فیور یا د دوی لپاره ډېر شیان کړي دي، اوس دا وخت رسېدلی د دې لپاره چې وضعیت په افغانستان کې واقعا قابل د تشویش ده. طالبان و چې واکته رسیدلې زما په ان باندې د هوکړه یا دا تعول به د افغان ولس لپاره ولري کوم شی چې په دوحه کې له امریکایانو سره هوکړه کړې او باید چې د افغان ولس سره کښېني او هغه هر ټولې ډلې وټپلي، که هغه سیاسي خلک دي، که هغه بانفوزه خلک دي، که هغه مدني فعالان دي، که د ښځو ګروپونه دي، که ځوانان دي. زه فکر کوم دا ټول د حق لري چې د افغانستان په سرنوشت کې دخیله واوسي او د خپل سرنوشت نیولو لپاره دخیله واوسي او د خبرو اترو فرصت باید واقعاً سره برابر شي او دغه منځګړی ټوب چې امریکا کول او په افغان ولس او حکومت باندې فشار راوړ او سم مجبور دی چې په دې کې منځګړی ټوب کې او دغه فرصت دوباره برابر کړي تر څو پرې د طالبان او د افغانانو یا د ولس لمنځه دغه ناشته وشي.
د سیاسي چارو کتونکي شینکی کډوخیل و چې احمد شیبر سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکرات پر اړتیا خبرې کولې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
هرات کې عمر من چې د شاتو مچیو د مور په نوم یادېږي د نارینه په څیر لونګۍ تړي او د نارینه په څیر جامې اغوندي. هغه غونچګل د چوای په ټولنه کې له خود سره د تبعیزي چلن لامل د نارینه او جامې اغوندي. غونچګل هیله لري چې یو ورځ په افغانستان او نړۍ کې د شاتو د ملکی په نوم وپیژندل شي. جزئیات یې په دې راپور کې.
غونچګل په هرات کې هغه شات پلورونکي ده چې تور لونګۍ پر سروي او د نارینه وو کالی اغوندي. هغه په ټولنه کې د تبعیزي چلند لویری خپل خزینه هویت د خپل خوند کالیو په اغوستلو پټوي. هغه وایي خپلو پیرودونکو ته د شاتو رسولو لپاره هرات ښار کې له موټر سایکل کار اخلي.
کله چې د نارینه ول کالیو سره زم او رازم څوک مانه پیژني چې زه نریم که ښځه، دا سیزه ډیره په راحتۍ سره کولی شم کار وکړم. هیله لرم چې ښځې وتوانېږي له خپلو شخصي وسایطو سره کارونو ته ولاړې شي.
شپږ دېرش کلنه غونچګله د سیمې د ماشومانو په منځ کې د شاتو د مچیو د مور په نوم مشهوره ده. هغه د هرات ښار په څنډو کې د شاتو د مچیو درې فارمونه لري چې په یوازې ځانې چارې سنبالوي. غونچګله هیله لري چې یوه ورځ په افغانستان او نړۍ کې د شاتو د ملکي په نوم وپیژندل شي.
هیله لرم چې یوه ورځ په افغانستان او نړۍ کې د شاتو د مچیو د ملکي په نوم وپیژندل شم. زما په سیمه کې خلک ما پیژني. دلته واړه ماشومان هم شته چې ماته د شاتو او کله هم ماته د مچیو د مور په نوم غږ کوي. دا زما ډیر خوښیږي.
خو د ښځو په وړاندې شته محدودیتونه په ځانګړې توګه په تېر یو کال کې رامنځته شوي محدودیتونه ښایي د غونچګلې د دې هیلې په وړاندې یو خنډ وي. تیر کال اگست میاشت کې د طالبانو د حکومت له بیا راتګ سره سم د ښځو پر ټولنیز او اقتصادي فعالیتونو محدودیتونه زیات شول. که څه هم طالبانو ویلي دي چې د شریعت پر اساس به د ښځو حقونه ورکړي، خو لا هم ښځې اکثرو دولتي ادارو کې له کار کولو محرومې دي او له شپږم ټولګیو لوړ ښوونځي د نجونو پر مخ تړلې پاتې دي. له دې سره سره غونچګلې خپل کار ته دوام ورکړی دی او باور لري چې ښځې باید په ټولنه کې فعاله ونډه ولري.
هغه غرونه یې چې د ښځو پر وړاندې ایښي دي باید لرې شي. دوی باید د ښځو معنی نه شي. یو هیواد نه یوازې نارینه ته بلکې ښځو ته هم اړتیا لري. ما مخکې هم ویلي ښځه د یو هیواد پیاوړی ستون دی. کله چې د ښځې نوم اخلو دا په دې معنا نه دی چې ښځې دې یوازې په کور کې کښېني او اولادونه دې وساتي.
غونچګله د اوو ماشومانو مور ده. له بېکارۍ زیاتېدو سره سم د غونچګلې خاوند ته د کار موندلو لپاره ګاونډیو هیوادونو ته تللی دی. غونچګله وایي که څه هم به د خاوند له تللو وروسته د یوازیتوب احساس کوي، خو بیا هم د ژوند سختیو ته به تسلیم نه شي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخک زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان په مشرۍ لاریون له لاهور پلازمینه اسلام آباد په لور خوځېدلی. پرون د دې لاریون تر سفر مخکې عمران خان د ایس آی د دوو چارواکو د ګوښه کېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې ولس دې په دې پوهه شي چې د عمران خان نیت شخړو ته لمن وهل او ګډوډۍ رامنځته کول دي.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان له پوځ څخه وغوښتل چې په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځي استخباراتو دوه مشران له خپلو دندو ګوښه کړي. عمران خان د اعتراضونو په دوه مورس په لاهور کې پرون وویل چې د ISI د دغو چارواکو د ګمارنې په تړاو د تحقیق وشي. د تحریک انصاف د ګوند تظاهرات د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د جمعې په ورځ پیل شول او دا ګوند اټکل کوي چې د اونۍ تر پایه به د نومبر په څلورمه په پلازمینه اسلام آباد کې راغونډې شي. اسوسییټډ پریس اژانس څرګندوي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله پرون ادعا وکړه چې عمران خان په زرګونو کسان د اسلام آباد په لور په مخه کړی دي او غواړي چې ګډوډي رامنځته کړي. رانا ثناء الله وایي چې اسلام آباد ته به د دې لاریون د ننوتو مخه ونیسي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب بیا عمران خان تورن کړ چې له نورې نړۍ سره د پاکستان ډیپلوماتیک روابط خرابوي. عمران خان چې سږ کال د اپریل په میاشت کې د پارلمان د نه باور رایې له لارې له صدارت لري شو ادعا کوي چې له واکه د دل لري کېدل یوه توتیا وه چې د ځایناستې شهباز شریف او د امریکا متحده ایالاتونو جوړه کړې وه. دا تور هم شهباز شریف هم واشنگتن رد کړی دی. عمران خان د لاریون په پیل کې یو ځل بیا دا تور پوری کړ. زه شفاف انتخابات غواړم چې ولس پکې خپله پرېکړه وکړي چې څوک د دې هېواد د مشري لپاره ټاکي. دا پرېکړه به نه واشنگتن نه امریکا نه بل څوک کوي. پرېږدئ چې ملت په خپله پرېکړه وکړي. عمران خان ژمنه کړې ده چې دا لاریون به سوله ییز وي او هدف یې دا دی چې شهباز شریف ورلمخه پارلماني ټاکنو ته غاړه کېږدي. خو ښاغلي شریف دا خبره بیا بیا رد کړې ده او وایي چې له پلان سره سم به انتخابات په 2003 کال کې ترسره کېږي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په دې هېواد کې د جنسیت بدلو کسانو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. طالبان د جنسیت بدلو د ژوند طریقه غیر شرعي ګڼي. د برېټانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په تازه مورد کې کابل کې د یو جنسیت بدلې محصل د وژل کېدو په باب راپور خپور کړی دی. د حامد صبوري وژل کېدو په افغانستان کې د میشتو جنسیت بدلو د خوندیتوب او سلامتۍ په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي.
د خپل خوندیتوب لپاره نه غواړي چې نوم او هویت یې په دې رپورټ کې یاد شي. داغه د خوندیتوب لپاره یې غږ هم بدل کړی شوی دی.
چندین بار از طریق طالبان تهدید شدیم. از طریق
زه څو واره د طالبانو هغو دوستانو لخوا چې د جمهوریت په وخت کې مې پیژندل او د هغه شرکت د رئیس لخوا چې کار مې ورته کاوه ګواښل شوی یم. کله چې دوی وینم زړه مې درزیږي، ورخطا کېږم، پر وجود مې تشویش او وحشت خپریږي. ځان پټوم ځکه دوی د افغانستان د جنسیت بدلو په وړاندې داسې کارونه کړي چې زه یې په خوله نشم یادولی.
دغه درویش کلن جنسیت بدله پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو مخکې د کابل پانتون د اقتصاد پوهنځي محصل و چې وسویره لري حسنه چې د حمید صبوري په برخلیک اخته شي. هغه په افغانستان کې له یو نامعلوم ځای آزادۍ راډیو ته وویل
خبر قتل
کله چې مې د افغان هم جنسباز حامد صبوري د وژل کېدو خبر واورید رګونه مې وچو د ویرې او وحشت احساس مې وکړ. له ځان سره مې وویل ممکن سبا ستا نوبت وي، سبا به تا شکنجه کړي. له ځان سره د بیایي او وژنې دی.
د برتانیا چاپ ګارډن ورځپاڼې د اکتوبر میاشتې پر 13مه د بشري حقونو د ډلو په وینا رپورټ ورکړ چې طالبانو د حامد صبوري په نوم د طب پوهنځي جنسیت بدلې محصل کابل کې تر نیول کېدو درې ورځې وروسته وشلې. د ورځپاڼې د رپورټ له مخې د صبوري او د هغه د دوست بهار د کورنۍ غړو ویلي چې طالبانو د صبوري د اعدام ویډیو د هغه کورنۍ ته استولې. ورځپاڼې د صبوري د کورنۍ د غړو په حواله لیکلي چې صبوري په اګست میاشت کې د تالاشۍ په یوه پوسته کې ونیول شو، درې ورځې شکنجه او بیا د ډزو په نتیجه کې ووژل شو. د افغان ال جی بی ټی سازمان مدیر او بنسټګر ارتمیس اکبری له ازادۍ راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي د حامد صبوري په څیر ګڼ کسان وژل شوي.
په یو بل راپور کې چې زمونږ ادارې کار پرې وکړ راغلی دی چې تیر کال پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دو هم جنس بازانو ایران ته پناه یووړه چې له پولې اخراج او بیرته ډیپورټ شول. د دوی د یوه کورنۍ ویلي چې دغه کسان د طالبانو لخوا نیول شوي چې تر اوسه یې پته نشته.
اکبری زیاته کړه په افغانستان کې د جنسیت بدلو کسانو دقیق شمیر نه لري، خو پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته یې شاوخوا 300 زیانګالي جنسیت بدلي کسان ځینو هیوادونو ته ورپېژندلي. د طالبانو حکومت لا د حامد صبوري د وژل کېدو او شکنجه په اړه څه نه دی ویلي، خو دغه ډله د جنسیت بدلو د ژوند طریقه حرامه ګڼي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه څو میاشتې مخکې داسې ویلي وو.
اصلی موضوع دا ده چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی چې دلته هم جنس بازی جرم دی. زموږ ټولنه هم دا نه مني او اسلام یې هم جدن ردوي. پر دې بنسټ موږ په خپله ټولنه کې دغسې کسان نه لرو. که د اشغال په نتیجه کې ځینې کسان پیدا سوي هم وي، طبعا چې د ټولنې او دیني ارزښتونو خلاف دي او مخه به یې نیول کېږي.
ارتمیس اکبری بیا د طالبانو دغه ډول څرګندونې د اندېښنې وړ بولي او وایي چې ښاغلی مجاهد د افغانستان له ال جی بی ټي ټولنې انکار کړی چې د اکبری له نظره دا د افغانستان د جنسیت بدلو له انساني کرامت سره په ټکر کې ده. هغه زیاتوي پر افغانستان د طالبانو تربیه او واکمنېدو مخکې هم په افغانستان کې جنسیت بدلو کسانو ښه وضعیت نه درلود، خو د اکبری په خبره د دې ډلې په ملاتړ ځینې غږونه اورېدل کېدل. د افغان ال جی بی ټی سازمان مدیر او بنسټګر ارتمیس اکبری وایي په تیرو څه باندې 15 میاشتو کې په افغانستان کې د ال جی بی ټی د غړو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی. د هغه په وینا دا تاوتریخوالی د جنسیت بدلو له کورنیو سرچینه اخلي. د ده په باور حکومتونو هم له دغه کسانو سره ناوړه چلند کړی. خو ال جی بی ټی کیو څه دي؟ ښاغلی اکبری په اړه وضاحت ورکوي.
ال یعنی لزبیان یا همان زنان همجنسگرا.
ال یعنی لزبیان یا همجنس باز خزه. جی یعنی گی یا همجنس باز نارینه. بی یعنی بایسکشوال یا دو جنسیت باز. اگه چوک چه لطو جنسیتونو سر جنسی یا عاطفی علاقه لری. تی یعنی ترانس، اگه چوک چه ده زیگون پر محل ده جنسی اندام لمخی یا جنسی هویت ورکول کیگی، خود اگه کسان روست خپل جنسی هویت بل دول مومی. بالاخره کیو یعنی کوی او د ال جی بی ټی کیو د ټولنې نور غړي چې د شنې زرغونې تر چتر لاندې راځي او ژوند کوي او متفاوت جنسي، جنسیتي یا هم جنسي ګرایشونه لري.
د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیاله حیدربار وایي پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته یې د ناوړه چلن، وژنې او شکنجې ګڼې پیښې مستندې کړې دي.
Human Rights Watch has issued a report in January.
د بشری حقوقو د څار سازمان په جنوري میاشت کې د طالبانو تربیه او واکمنېدو وروسته د ال جی بی ټی کسانو په اړه راپور خپور کړ. هغه څه چې موږ موندلې دي د ډېرې اندېښنې وړ دي. ال جی بی ټی کسان د طالبانو تر ستنېدو مخکې هم له تبعیض او جدي تاوتریخوالی سره مخامخ شوی دی، خو د طالبانو تربیه واکمنۍ وروسته وضعیت لا کړکېچن شوی دی او موږ وژنې، جنسي تیری او د تاوتریخوالی نور ډولونه مستند کړي دي.
د بشري حقوقو د څار سازمان وایي جنسیتي هویت او جنسي تمایلات د انسانانو نه جلا کېدونکي جنبې دي چې باید د تبعیض او بد چلن سبب نشي. د افغانستان د تیر جمهوري نظام د اساسي قانون لمخي ازادي د هر انسان طبيعي حق دی. د اساسي قانون د 43 ماده په یو برخه کې راغلي ازادي او انساني کرامت له تعرض څخه خوندي دي او دولت د انساني ازادي او کرامت د درناوي او خوندیتوب دند لري. خو دغه قانون ته نشمنتیا په افغانستان کې د جنسیت بدلو شون تاریخ کړي چې له دې کړکیچ د خلاصون آسان لار نه تر سترګو کیږي. یو جنسیت بدلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی وضعیت درک کړي.
زمونږ تر ټولو لوی اندېښنه دا ده چې که نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو هیر کړو او زمونږ په وړاندې چوپتیا خپله کړه، زمونږ ټولو لپاره به یوه خطرناکه غمیزه وي. مونږ افغانستان جنسیت بدلي کسان به نابود شو، زمونږ نسل له منځه ځي. دا موضوع مزوروي او مایوسوونکې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د نورستان د منډول ولسوالۍ په اوسیدونکو کې داسې یو باور شته چې په سیمه کې سلګونه کاله وړاندې سیند ته د یو غره له خویدو سره یو ښکلی او پراخ ډنډ رامنځته شوی دی. دوی د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې همدې ډنډ سیلانیانو ته د لیدو لپاره په زړه پورې منظرې جوړې کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
منډول د نورستان په لویدیځ کې تر ټولو لري پرته ولسوالي ده چې د منډول ډنډ په ګډون ډېری زیاتې ښکلې او زړه راښکونکې منظرې لري. ځایي اوسېدونکي وایي منډول ډنډ چې له سلګونو کالو وړاندې سیند ته د غر یوې برخې ښویېدو له امله رامنځته شوی، لږ تر لږه اوږدوالی یې 3 کیلومتره، پلنوالی یې له 200 مترو زیات او لوړوالی 100 متره دی. د دوی په وینا چې ډنډ ډېر ښکلې زړوبي رامنځته کړي چې د هرې برخې لیدلې د انسان زړه ته خوښي بخښي، خو کنډو کپر سرک او د نورو اسانتیاو نشتون د ګرځندویانو د تګ پر وړاندې مهم خنډونه دي. انجینر محمد عیسی وحدت چې کلونه وړاندې منډول ولسوالۍ ته تللی او یاد ډنډ یې له نږدې لیدلی وایي،
ډېرې پاکې اوبه دي، ډېره جګه ارتفاع جوړه کړې ده، دواړه طرفه زړوبي تشکیل شوي دي، ډېر د لیدلو ځای دی چې د سیلانیانو لپاره خو ډېر مهم ځای دی، خو چون د لارې مشکلات دي بهرني سیلانیان لا تر اوسه مخه نه ده کړې، میان پکې پریمانه دي، مرغان هم شته پکې، خصوصا د ایلۍ داسې جوپی جوپی راځي او دلته کته کېږي او ګرځي او داسې دورانی شاوخوا ته زنګونه دي ښه پریمانه.
خو نورستاني لیکوال محمد اکبر شورماج په خپل کتاب نورستان درګستری تاریخ کې لیکلي چې 600 کاله وړاندې په سیمه کې د سخت زلزلې له امله د غر یوه برخه سیند ته خویه شوې او دغه ډنډې رامنځته کړی دی. ښاغلي شورماج وړاندې لیکلي چې د افغانستان پخواني او اخیرنی پادشاه محمد ظاهر د واک په اخیری وختونو کې غوښتل چې منډول ته لاړ شي او دغه ډنډ له نږدې وګوري، خو بخت ورسره یاري ونه کړه. د منډول ولسوالۍ د بانډول کلي اوسېدونکي محمد یعقوب خان راته وویل د سړک خرابوالي په وجه د 2 ساعت لاره په 8 ساعتونو کې وهي او ډېری وختونه یې موټرې عوارض پیدا کوي او دوی په نیمه لار کې پرېږدي. د هغه په وینا چې اوس په ډنډ کې یو شمیر کسانو د کبانو نیولو او چکر وهلو لپاره د پلاستیکي بوشکو او لرګیو څخه کښتۍ جوړې کړې دي. که چیرته سرک ورغبل شي او د ګرځندویانو لپاره د ډنډ په شاوخوا کې اسانتیاوې رامنځته شي، نو په سلګونو کسانو ته به د کار زمینه برابره شي. په نورستان کې چارواکي بیوایي هڅې پیل کړې چې منډول ته غځېدلې سرک په اساسي ډول ورغوي او همداراز یو شمیر پانګوالو ورسره په یاد سیمه کې د پانګونې ژمنه کړې ده. د نورستان اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل،
څه پانګوالو دغلته دنخواوشه ځایونه جوړول د سیلانیانو دپاره سهولتونه رامنځته کول دپاره زړه ښه کړی دی او موږ شته چې دغې سهولتونه رامنځته کولو نه پس به غسیمی خلکو دپاره هم یو کار زمینه برابر شي.
د نورستان منډول ولسوالۍ اوسېدونکي په داسې حال کې په خپله سیمه کې د ګرځندویانو لپاره د اسانتیاو برابرولو غوښتنه کوي چې د نورستان زیاتې درې ښکلې منظرې، ځنګلونه، لرڼو اوبو ډک خوړونه، زړوبي او داسې ځایونه لري چې د اسانتیاو برابرېدو سره به ورته د کورنیو او بهرنیو ګرځندویانو جوپې ورماتې شي چې ورسره به سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابر شي او هر کال به حکومت میلیونونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی، مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟
د زیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپله ډېر له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي، د ځان حقوق، د بل حقوق، د ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړي.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکښ
دا ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه زموږ پر ویب پاڼه هم همدا شبه خبري کی ازادي رادیو ټکی کام زموږ آدرس دی. کولی شئ هلته زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه واورئ. د څنګه چې زموږ خبرونه هلته اورئ کولی شئ هغه مطالب چې په رادیو کې خبريږي هلته ولولئ. د هرې برخې مطالب په جلا جلا ځایونو کې په یوه صفحه کې ځای پر ځای شوي دي او یوازې ستاسې او د هغوی ترمنځ یعنی د لوستو ترمنځ مو یو کلیک دی. یو کلیک وکړئ او ټول مطالب ولولئ. په کابل کې 8:30 دقیقې کېدونکې دي. یو ځل بیا هم ورګرځو د مهمو خبرونو سر ټکو ته.